د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي ډېر ژر به یا خپل کاندید د ولسمشر انتخاباتو ته ونوموي او یا به هم جمعیت ګوند ته د دې کار صلاحیت ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې عراقیان پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلې بریا کلیزه لمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو په برخه کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده او په دې برخه کې باید معافیت له منځه ولاړ شي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو ریپورټونه ورکړل شوي دي او د انتخاباتو څارونکي وایي چې په ارمنستان کې د وړو انتخاباتي سرغړونو سربیره د دغه هیواد وروستي پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه وو. دا ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پر لپسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې ده شدید اندېښنه ښودلې. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د ویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د تدامي چې امامو ته لخلي ویل شوي باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته تاوان ورکول په لومړي توګه کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي امامو ته دارنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو اطلاعاتو ته د لاسرسي د رسنوي د پیاوړتیا لپاره د نوو قوانینو رامنځته کولو، د جزا د نوي قانون د جوړولو او په ملکي او خصوصي سکتور د خزو د ونډې د پیاوړتیا په برخه کې د شو بریاو هرکلی هم کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دوی په هغه لارو چارو باندې کار کړی دی چې له مخې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت سرپرست نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسیدو د هڅو په شپاړس ورځني کمپاین کې په کابل کې وویل چې له ځینو پرمختګونو سره چې په وروستیو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې شوي دي، ستونزې لا هم د ښځو په وړاندې پر ځای پرتې دي. په اروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. دا 215 اتم کلی وردو یو ویان احمد صادق احسان نزادی رډیو ته ویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترین کوټ اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو فابریکا او یو بل پټنځای په نخښه کړی چې پکې لس وسلوال طالبان وژل شوي، دوه نور ټپیان شوي او درې ارادي نقلیه وسایط هم له منځه تللي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مزاخان او چورې ولسوالۍ کیتو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې پرې خپل ماینونه چاودلي او څلور ماین خښونکي وژل شوي. طالبانو خپله د هوایي بریدونو او د ماینونو د چاودنې تړاو څنګه دی ویلي، خو وايي افغان ځواکونو ته د ماینی چاودنو او همدارنګه په نورو بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې. په بادغیس کې بیا چارواکي دغلته د سیمه ایزو پولیسو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي رډیو ته ویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ بیا ازادي رډیو ته ویل چې تیره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د ارمنستان د پارلماني انتخاباتو څارونکي وایي په دې هیواد کې دغه انتخابات سره لدی چې ځینې وړې تیروتنې او سرغړاوي پکې و، خو بیا هم آزاد او عادلانه انتخاباتو. هایدی هاو تالا چې یو فنلندي ډیپلوماټ ده نن په د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د انتخاباتو په اړه د خپلې څارنې د نتایجو په اړه وویل:
These elections were very well organized. There were minimal irregularities.
انتخابات ډیر ښه تنظیم شوی و، بنظمی پکې کم وی او رای ورکونکو پرته له کوم فشار څخه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. زه له دې خوشاله یم. په دې نتیجه کې پر انتخاباتو د خلکو باور زیات شوه دی او هغه چا چې د انتخاباتو تر سره کړی او د ارمنستان د چارواکو نه مننه کوم او مبارکي ورته وایم. په ارمنستان کې پرلماني انتخابات پرون تر سره شول. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون خپره کړه وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړه. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې به د اداري فساد ریښې وباسي او همدارنګه به کورونو ته د لسګونو زرو بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیال د اداري فساد په تور نیولی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل دوشین بیګ زلایف د مالی فساد په تور نیول شوی او توقیف کړي. د دې کمیټې په وینا تحقیق مامورانو نوموړي سره 900,000 ډالر نقدي او بې مدرکه پیسې موندلې او همدارنګه ورسره د جایدادونو اسناد ترلاسه کړي چې د پخوانی دولتي چارواکي نه دي توانېدلی د دې پیسو او جایدادونو د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي.
ل آزادۍ رادیو ماخمنې خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ته خپل نوماند تر اوسه نه دی غوره کړی، خو دا کار به ډیر ژر وکړي او کوونه شي نو جمعیت ګوند ته به دا صلاحیت ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په مالی برخه کې د افغانستان د حکومت پلانونه او اجراءات بریالي بللی دي. د غزنی امنیه قمندان وایي د دې ښار په یوه ناحیه کې ایراني وسلې چې طالبانو ته استول کېدي موندلې دي.
زمان دی خپل راتګور څه سماګارې څنګه کیږي نو ایران نو ولکې په مارس کې د کښما کیږي نو ولایتونه څه ملمنت دي راځي تر دې نور فرات دي
نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د عراق حکومت تیر کال په همدې ورځ پر داعش ډلې د بریا اعلان کړی وو او نن دا کلیز لمانځي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په مکړی د دې خبري مجلې لومړی راپور ته سره لدې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو اعلان ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده، تر اوسه ځینې سیاسي جریانونه د انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو نه دي بریالي شوي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت، جنبش او وحدت ګوندونه پکې شامل دي، تر اوسه نه دي توانېدلي چې د یو کاندید پر سر موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د خپل کاندید یا له بل کاندید څخه د خپل ملاتړ په اړه پریکړه وکړي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت اسلامي، جنبش او وحدت اسلامي له دریو ګوندونو جوړ شوی وایي که د یو کاندید پر سر د دوی هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ته به چانس ورکړل شي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید معرفي کړي. د یاد ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر تو ګزیده زیر کار هست. اگر ائتلاف به توافق برسه که بین خود
دای وی دواړه انتخابونه تر کار لاندې دي. که ائتلاف په دې هوکړه وکړه چې لخپل منځ یو کاندید ولري، ټول ائتلاف به له هغې ملاتړ وکړي. خو که د ائتلاف لمنځه داسې څه ممکن نه وو، په دې صورت کې به ټول غړي جمعیت اسلامي ته واک ورکړي چې یو خپلواک کاندید ولري. ملي جنبش ګوند هم وایي چې دوی به د ائتلاف د اکثرو غړو نظرونو ته په کتو خپله پرېکړه وکړي. د یاد ګوند ویان بشیر احمد تیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که له ائتلاف څخه بیرون د کوم کاندید څخه د ملاتړ پرېکړه وشوه، په دې صورت کې به دوی بیا له نورو غړو سره په مشورې پرېکړه وکړي. خو له دې ټولو سره د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د ملي ائتلاف غړی هم دی، په جدا ډول د انتخاباتو په اړه د ځینې سیاسي جریانونو سره په لیدو کتو بوخت دی. محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په لنډو خبرو کې د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو په اړه له محمد حنیف اتمر او ځینو نورو سیاسي جریانونو سره خبرې تایید کړې. محقق وایي تر اوسه ټکټونه نه دي تړل شوي. کله چې جوړ او وتړل شول تاسې حتمن خبرېږئ. د بېلابېلو او ډول ډول نورو سره خبرې روانې دي، وبه ګورو چې څه کېږي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار محمد انیف اتمر په هندوستان کې پخوانی افغان سفیر شیدا محمد ابدالی اعلان کړی چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی تیرونی په یو خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی د انتخاباتي ټکټ په جوړېدو کار کوي. د انیف اتمر د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له پیاوړي ټیم سره انتخاباتو ته را وړاندې شي. له دې سره ځینو سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي یونس قانوني او محمد محقق د انیف اتمر له انتخاباتي ټکټ سره یو ځای شوي، هغه څه چې خپله قانوني او محقق یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخابات د را روانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د هغې مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر د جدید میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او تر 12 ورځو دوام کوي. له دې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ګوند هڅه کوي چې یو واحد کاندید انتخاباتو ته وړاندې کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د دوشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل که حزب اسلامي یو واحد کاندید ورنه کړي، دوی به د نورو پیاوړو ګوندونو سره په همغږۍ له یو بل کوم کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
از طرف حزب اسلامی افغانستان محترم جریر صاحب دای قسمت مذاکرات دارن
دی وی دیس اسلامی لړخه په دې برخه کې همایون جریر په خبرو لګیا دی او خپل د حزب اسلامی مشر هم په دې برخه کې 13 او 13 ورځ هم د ګوندونو لزینو مشرانو سره ولیدل. مونږ ډاډ درکو چې د همدې ونی په پای کې به حزب اسلامی په دې اړه خپل پریکړه وکړي. ښاغلی ارشد وی د دې امکان کم دی چې حزب اسلامی د پراتلونکو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی او یا محمد فات مرڅغه ملاتړ وکړي. خدای دا هم وای دا غوندونو سره چې حزب اسلامي په خبرو اترو لګیا دی، جمعیت اسلامي، جنبش ملی او وحدت اسلامي غوندونه دي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیه قومندان وای چې پرون یې د دې ښار په درېمه ناحیه کې 9 کلشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او ملي امنیت د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې د دې نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوسي مته تل سما د غزنی خار په دریمه حوزه مربوطه کې په اساس راپور دی کشفي او پراتفي زمونږه یو افته زمونږه تر کنټرول لاندې و او بل اخر دغه سلاوي راغلو د غزنی خار تر وته چې په ځای کړی وکړي چې نور سره ګام ته انتقال کیو د مخالفین د دولت لاس کې سره وکړي د خپل استفاده ته وکړي د جنگ نامدار کې په افغانستان کې پام دی خاطر باندې مطابق قانون ته باندې خبر شو چې په بیا سره سرنوار په مازار کې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو چې په دې کې موږ نه حمید کرشنکوف د ګریزبند او هم چنان 15 ملي تفنګچی او نورې درې څلور کم مختلف نوع مهمات زموږ لاس ته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص د موږ د کشمیر د نوتر سیرلاندې و فرمانده و چې کله دا فرمانده زمندې خپل راته وویل چې سمګارې تنظیم کیږي د ایران د ولکې په مارس کې د تقسیماتي کې د ولایتو ته چې هلمند ته ځي غازي ته ځي نورو فراته ځي او په دې ځای ځای موږ تعقیب باندې واوه تر سره اوس د زیات سره موږ په دې خبره باندې خو تاسو بوت ته چې دا کریستان دي په دې باندې قط په استفاده نه شي مرګ دې ځم ځای باندې مطرح کړ دوی هم دا دغه منډه چې موږ اطلاع راکړه موږ یې څارل لاندې و دا مدخ خپل هم ګویا دې چې موږ په پاکستان تاریخ راوړل دي او چې ویډیو په نورو ولایتو هم دا وسیله سره ځي.
پلیکل شوی دی کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران لاره افغانستان ته راغله؟
ما غواړم چې نن بل دی او دا هم په کله شین کو په نه خو هیڅ څه باندې دې څه شي چې دا کړی شي په نور باندې هم دې څه دا سخت دي ساده یا سخت پاکستان دې ساتي دا خبر هغه دی راغلی دی او نمبر یې خو نن بل لري نورمال صرف دا منبع څنګه تر ته وایي دی او دې په نوې ټوب چې دا ګریزبند راځي چې زموږ خو دا زموږ سره متفقره موږ راغلي دي.
دا منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوي څومره تاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سر په سر کې اټاپن تر کې وغه دا کېږي چې موږ وزر نسیا.
ښاغلی ترخیل، دا وسلې کوم ډول ته راغلي وي یا ورکول کېده؟
طالبان ته مجبور ده. طالبان چې په افغانستان کې ځان کې لري سبا د پیډو ته کېږي د توزیع او دا څه کار څنګه دی؟ اسلامي سپه بازی ته ځنو چې په ماهیات کې ځکه کوي او راوړي مرګر نږدې دولتي ته په لاخه دي توضیح کې نام منطق ته دي.
له دې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولې دي؟
کله چې موږ د کور د سجاټ یا چاپګان زما سره کړ متاسفه دې کور کې زرانه مشمول موجود و هغه ستې مزدور شو هغه پښتېدل و یا به نو په دې سات کې خو هغه موږ دې
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کیږي که مخکې له دې هم داسې موارد لیدل شوي؟
زما په ماموریت کې اواز ولته چې دا کار نه شوی نه مخکې زه نو هم سره معلومات لرم.
فکر کوئ چې له غزنی پرته نورو ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله؟ تاسو د نورو ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې هغو هم دا وسلې موندلې؟ دغه اندازه وسله چې تاسو یاده کړه، نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمۍ او مهمات، دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو لاندازې یو څه کمی نه دي؟
دا صرف یوې جبهې ته ورته دي، دا څنګه زموږ د نورو ولایتو په تقسیم شوی دي. دا کار کول چې زیات معلومات درکړي خو دا مضمون ته په لاس نه راځي، چې موږ منبع ته دا تعقیب وکړو چې دا موضوع زیات راغلی نو زه تقسیم شوی دا خبره ځار شي سره اگر شو دې ته نو د څه موږ مخکې ته یو تقسیمات راځي نو موږ لا سره به دا کوم څه دی راځي چې موږ تاسو مخامن گزارش وړاندې کوو.
د غزنی امنیه قمندان سمونوال داود ترخیلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په څلورم پړاو کې د افغان حکومت مالی او اقتصادي اصلاحات ستایلي دي او په افغانستان کې خپل فعالیت د 2013 کال تر پایه غځولی. دوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې بانک د ارزونو د مثبتو نتیجو له مخې افغانستان کولای شي چې له IMF څخه پور ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که مالي سرچینې د مرکز لخوا پر ټولو ولایتونو وویشل شي، اقتصادي وده به له دې هم زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سین له کابل راکوي.
د ملي عوایدو زیاتوالی، مالی ثبات، اقتصادي وده، له فساد سره مبارزه او په بودیجه کې شفافیت د افغان حکومت هغه فعالیتونه دي چې IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په څلورم پړاو کې مثبت ارزولي او ژمنه یې کړې چې د 2013 میلادي کال تر پای پورې به په دې هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد حماین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وکړې. خاغلی قیومی وویل په هیواد کې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره سره د هیواد مالی ثبات د نړۍ د نورو او په تیره د ګاونډیو هیوادونو په نسبت ډیر لږ زیان لیدلی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق یې فعالیتونه ستایي. د وبل کوم ارزونه چې د پیسو نړیوال صندوق کړي په وروستیو څلورو کلونو کې پکې د ملي عوایدو 70% زیاتوالی ښودل شوی. مالی ثبات او اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې 1.3% وه، په 2018 میلادي کال کې 2.9% ته لوړه شوې او په راتلونکي کال کې به 3% ته لوړه شي. سربیره پر دې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان د بانکي سیستم ټولې چارې د پیسو د نړیوال صندوق له سپارښتنو او شرایطو په پام کې نیولو سره شاوخوا 70% پر مخ تللی او د یاد نړیوال صندوق لخوا تایید شوی دی. د خاغلی صدیق په خبره سره لدی چې په هیواد کې امنیتي وضعیت اقتصادي فعالیتونه ټکنی کړي خو بیا هم اقتصادي ثبات ساتل شوی او د توارم مخه نیول شوی ده. د دغه په خبره په ورستیو کلونو کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو او په تیره د ګاونډیو د اسعارو ارزښت د ډالر پر وړاندې له 20% تر 200% پورې ټیټ شوی خو د افغانۍ ارزښت یوازې 9% ټیټ شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک د بیکاری او اقتصادي ستونزو او سوداګر او پانګوال د تعرفو له لوړوالي شکایتونه کوي. خلک وای پر واردونکو او سوداګرو د حکومت فشارونه لامل شوی چې په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې لوړې شي. د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو ارزونه چې مثبته یې ګڼلې ستایي، خو ټینګار کوي چې که افغان حکومت د هیواد بیلابیلې مالي سرچینې په متوازنه توګه وکاروي نتیجې به یې لا مثبتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد تلاش آزادي راډیو ته وویل،
که چېرته مالي ثبات په مرکز کې رامنځته شي، دا مالي ثبات په شکل د هرم په ټولو ولایاتو د افغانستان تقسیم شي او همدارنګه ولایتونو ته مالي صلاحیتونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې موږ به د فقر، بیکاري، بېوزلي او بېروزګاري څخه به بچ شو که چېرته هر طبقې ته مالي استحقاق صلاحیت او مسؤلیت دواړه ورکړل شي. اوسنی نظام به په ډېر چټکتیا سره پرمختګ وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شکایت کوي چې سوداګرو ته په هیواد کې دننه او بهر د فعالیتونو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی وایي د مالیې وزارت دی د تعرفو د لوړولو ترڅنګ سوداګرو او پانګوالو ته لازم خدمتونه برابر کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې به پر ځای پاتې وي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ارګ په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ټینګار سره وایي د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته به درناوی وشي، خو دی وایي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شموله وي. په همدې حال کې د افغانستان د افغان ښځو شبکه وایي چې په هر وخت کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی، خو ورکړل شوی سهم واقعي نه بلکې نمایشي دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان اجرائیه رئیس افغان ښځو ته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد د اوسیدونکو د لاسته راوړنو ساتنه د اصلي سولې د ټینګښت په معنا ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې په پروسه کې د ښځو په نقش ټینګار وکړ او ویې ویل چې د سولې په پروسه کې به د ښځو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي.
دا
وای زه یو وار بیا خپل خويندو ته ډاډ ورکوم، هماغه چې ویل شوی د افغانستان د لارې نقشه لکه څنګه چې د سولې لپاره اعلان شوی او د جنیوا په کانفرنس کې هم مطرح شوی او د نړیوالې ټولنې لخوا هم منل شوی ده چې د افغانانو د لاسته راوړنو خوندیتوب په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په پروسه کې ښځو ته په ونډه ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت مشاور ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو ښځې زیاتې کړي. له ارګه د خبرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو په اساس ولسمشر غنی 13 ورځ د ښځو د ملي اجماع غونډې ته د سولې په اړه ویلي چې د دوی وړاندیزونه او نظریات قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو میرمنو ته ډیر ګډون ورکول مهم بللي او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمول وي. هڅه مو وکړه چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د ولایتونو میرمنو ته د زیات ګډون ورکولو په اړه د ملي امنیت د شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او با اهمیته موضوع ده او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په ریښتینې ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یو غړی شکریا رحیم نوموړي وایي ولسمشر هم ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید زیات شي، خو ګورو چې دا ګډون د پام وړ نه دی. یعنی اوس هم د دوی ونډه کم او یا هم د دوی رول کلیدي نه بلکې سمبولیک دی، خو موږ غواړو چې حتی ښځو ته باید د مهمو اجنډاو په جوړولو کې ونډه ورکړل شي. اغلی رحیم همداشان ټینګار وکړ چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پرېکړو باید باخبره واوسي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت بولي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل دا ترهنه یوازې له متوازنې پراختیا سره مرسته نه کوي، بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونه هم زیانمنوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې یاده طرحه د زده کړو په برخه کې د متوازنې پراختیا او د سیمه ییزو کادرونو د تربیې لپاره په هغو سیمو کې ده چې وروسته پاتې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبريالې فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغان حکومت له لوري د کانکور ازموینې د سهمیه بندۍ طرحې له تصویب وروسته اوس د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغې طرحې پلي کېدل به یو شمېر زورواکو ته د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې غړو د دوشنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې وویل دا طرحه د پلي کېدو وړ نه او له ملي ګټو سره په ټکر کې ده. د ولسي جرګې دویم مرستیال امیر خان یارچی د جلسې مشري کوله. د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
کانکور د سهمیه بندۍ په اړه باندې ډېری وتی صاحبانو خبرې وکړې. د مربوطه کمیسیون نه غوښتنه دا ده چې د څو په دې اړه باندې خپلې اجراءات وکړي او دغه موضوع واضح کړي تر څو د وکیل صاحبانو قناعت حاصل شي.
د ولسي جرګې ځینې غړو دا هم وویل چې دغه طرحه نه یوازې له متوازنه پراختیا سره مرسته نه کوي بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونو ته هم زیان رسوي. د ولسي جرګې یو بل غړي علي اخلاقي بیا په دې اړه وویل
دا طرحه د پلی کېدو وړ نه ده، ملي ګټو او ملي یووالي خلاف ده او علمي او اکاډمیک بڼه نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیرونه افغان حکومت هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې ځینې ولایتونو ته د کانکور ازموینې لپاره معینه سهمیه په نظر کې نیول کیږي. په دغې طرحه کې راغلي هغه فرغان له دغې طرحې برخمن کېدای شي چې د ښوونځي درې وروستي کلونه یې اړوند ولایتونو یعنې وروسته پاتې ولایتونو کې ویلي وي. ویل کیږي حکومت یاده طرحه د یادو ولایتونو نفوس ته په کتو تایید کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دغه طرحه هغه کسانو لپاره چې د طب، حقوقو، اقتصاد، انجینرۍ او کرنې په برخه کې زده کړې کوي تصویب شوې ده چې له زده کړو وروسته به بیرته خپلو ولایتونو ته ستنېږي او خپلو خلکو ته به خدمت کوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده طرحه ګټوره وبلله او ویل د دغې طرحې پلي کېدل به هیڅکله هم فساد او سوء استفادې ته زمینه برابره نه کړي.
دا طرحه پر کانکور ازموینې هیڅ ډول اغېز نه لري چې ګواکې ناوړه کار اخیستنې او فساد ته به زمینه برابره کړي. د کانکور ازموینه د پخوا په شان ترسره کېږي. 15% به کانکور عمومي او 25% به سیمه ایز وي.
د ولسي جرګې غړو وویل حکومت باید د دې طرحې پر ځای په وروسته پاتې ولایتونو کې ځوانانو ته د کانکور د آمادګۍ کورسونه جوړ کړي وای چې له مخې یې په ولایتونو کې تعلیمي ظرفیتونه لوړ شوي وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د داعش ډلې پر وړاندې د بریا کلیزه لمانځل کیږي. د عراق حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې پر وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم عادل عبد المهدی په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریشې ایستل او کورونو ته د سلګونو زره بې ځای سوو کسانو ستنېدل یقیني کوي. د ډسمبر 10 په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستې په دولتي بیرغونو او په کانو ښکلې سوي دي. د پولیسو ګڼ موټر هم د عراق په بیرغونو سنگار سوي او د ښار پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. په بغداد کې د پولیسو یو مشر سمنول عزیز ناصر وویل موږ باید هغه قرباني چې د عراق خلکو په دې ورځ ورکړي په یاد کړو. له ټولو عراقیانو سره ژمنه کوو چې که خدای کول امن به یې ټینګوو او د تروریستي ډلو په وړاندې به بریا خپلوو. د داعش ډلې وسلولو په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشه کنډکونو یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره پوځي مبارزه وکړه. په دې جګړه کې په زرګونو کسان ووژل سول. د دغه هیواد زیاتې برخې په کنډوالو بدل سوې او 1,000,000 نور عراقیان لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې سوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د عراق 8,000,000 وګړي لا هم عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په عراق کې د داعش ډلې وسلولو په تدریجي ډول پر زیاتو سیمو کنټرول بایللې خو لا هم کله ناکله پکې مشخصې حملې کوي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. حمید الله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ نه لیکي، د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې حق زحمایي استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق لیکلی، نن شپه لوګر کې باران وشو او خلک یې امیدواره کړي چې وچکالي به ورسره کمه شي. د دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای